خدمانو دونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې درته زه ګل ایاز او نساج مل هر کړي وای وخت سحر الس بجی دی په خبرونه کې د پاکستان د سنټ انتخاباتو د بلوچستان اسمبلی د اجلاس د کورمی سیدونکو د مشکلاتو په سواد کې د منټولنې په پیښور کې د مشاهره په خبر ایجنسی کې د کرکټ ټورنمنت او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو ونیس پروګرام د رڼا په لور هم د دې خبرونه برخه ده لومړی بار ورته ونیسه جمل ته چې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې پرون مازدیګر په 14 کې 12 امنیتي سرتیري شبل شوي دي او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تیر ورځ د اوکراین ولسمشر سره د ختیځ اوکراین د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتي څانګې افسر خورشید عالم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه کېدونکو انتخاباتو کې د 131 امیدوارانو کاغذونه منظور شوي دي. سروزې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه هم شوې وه چې پکې د درغلیو د مخنیوي لپاره په لارو چارو غور شوی و. د بلوچستان اسمبلی ویلی دی چې د گوادر کاشګر لوی لار دی په سړه نقشه بیرته بحال کړل شي. د بلوچستان اسمبلی غونډه چې پرون د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې وشوه پکې د زیارت د ورځې وړاندې شوی قرارداد منصور شو. دا قرارداد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي اغلیاکت د یو شمېر حکومتي اپوزیشن غړو په ملاتړ وړاندې کړی و. په دې قرارداد کې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه شوې چې د گوادر کاشغر لوی لار دی د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه تیر کړل شي. د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې پرون مازدیګر د سړک غاړې د ماین په 14 کې 12 امنیتي سرتیري شبل شوي دي. په ډېره اسماعیل خان کې امنیتي چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي د 14 د امنیتي ځواکونو په قافله کې شامل له یو ګاډي سره نږدې شوې. دغه پوځي قافله له سروکې نه د ډېره اسماعیل خان په لور روانه وه. د یادې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دای هواد کې د روسي قدرتۍ پیښو په نتیجه کې د زیانونو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر ځنډولې. ولسمشر پرون ناوخته کام ته په یو ځانګړي وینا کې ویل چې د افغانستان خلک له یو حساس پړاو څخه تیریږي او په داسې حالت کې به خپل خلک یوازې پرې نږدي. نوموړي په دای هواد کې د روسي قدرتۍ پیښو د قربانیانو سره د مرستو او د زیانونو لپاره په نړیوالو مرستو غږ هم وکړو.
په عین حال کې به د بین المللي مرستو یو صندوق جوړ کړو. خسارات دومره زیات دي چې جبران یې په تیره بیا د انکشاف په برخه کې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده. موږ د ارزیابي په حال کې یو چې د خساراتو وسعت په دقیق ډول بین المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین المللي مرستو پرته د تاواني شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي.
بلخوا پاکستان د افغانستان قدرتي آفتونو له وجې متاثره شوی او خلکو سره د مرستو لپاره خوراکي توکي دوایانې خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیږلي دي. په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې لخوا بیګا مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت پوز او خلکو لخوا له افغانانو سره د مرستو لپاره دوه الوتکې لیږل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي افغانانو د ضرورت پر دې وخت کې د پاکستان د ملاتړ استاینه کړې ده. په افغانستان کې د روسي او قدرتي آفتونو له کبله درې ورځې ملي ماتم هم اعلان شوی دی. د افغانستان د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د مرکز شیرام ها په ځینو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 43 وسلوال وژلي دي. د سرپل امنیه کماندان نور حبیب ګلبهاري پرین مشال لیډیو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې دوه کماندانان هم شامل وو. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ټاکل شوی ده چې نن په ماسکو کې د حکومت مخالفین د روس د وژل شوي پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف په یاد کې لاریون کوي. تیره ورځ په زرګونه کسانو د کرملین سره نږدې په هغه پل ګلونه کېښودل او شمې بلې کړې چېرته چې نوموړی د فروری په 18مه وژل شوی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین دا وژنه یوه پاروونکې عمل بللې او د نیمسوف مور ته یې ویلي دي چې ډېر زر به قاتلان ونیسي او سزا به ورته ورکړي. د روس پلټونکو ویلي دي چې دوی د نیمسوف د وژنې په لړ کې مختلف تحقیقات کوي چې پکې د اسلامي سخت دریځو او یا د مخالفینو لخوا د هغې وژنې امکان ناتم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تیر ورځ د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره د ختیځ اوکراین د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ تر مخه ولسمشر پوروشینکو مرستیال ولسمشر جو بایدن ته په دونیسک او میریوپول کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د دوامداره شیلنګ او د مینسک د ډسبندۍ د تړون خلاف ورزي په اړه معلومات ورکړل. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې جو بایدن د اوکراین لخوا د اصلاحاتو راوستلو د پلان ستاینه هم وکړه. د کوردی ملیشو مشر عبدالله اوجالان چې په ترکی کې بندي دی په خپلو پلویانو غږ کړی چې د خپلو وسلو د په اړه یو تاریخي پریکړه وکړي. په پارلیمان کې د کورد پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو غړي سیری سریه آندر پرون ناوخته په ټلویزیون په ژوندۍ خپرونه کې د اوجالان بیان ولوستو. په دې وینا کې د کوردستان په ورکرز ګوند ټینګار شوی چې په پسرلي کې د بېوسلۍ کولو په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. آندر د اوجالان له خولې ویلي چې دی په پی کې کې تا بلنه ورکوي چې په پسرلي کې د بېوسلۍ کولو په ناسته کې ګډون وکړي. او وروستۍ خبر د کرکټ په اړه، د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او زیمبابوې ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان ټاس ګټلی او بیټنګ کوي او تر اوسه پورې د دوو وکټو په زیان 55 رنزونه جوړ کړي دي او دا وخت 40 اوورونه شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان الیکشن کمیشن د سنټ انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمی فهرست خپور کړی دی. د کورمی اوسیدونکو شکایت کوي چې د واورې له وجې 15 ورځو راهیسې په سیمه کې بجلی بنده ده.
ساده بدن خاص کار مخلاله کودا ګوګانه دغه ولا کوی چې خو بالکل وستانه ده. اکور ته به جوړه کړی وي دغه کې دغه ته پام شه چې بالکل ستنی لیدلې دي.
په پیښور کې د شوی یوې مشاعره حال هم درکو درته.
زمنګ سپرلې هم د لمبو دی دلته، زمنګ سپرلې هم د لمبو دی دلته، اختر شو قدر پسلګو دی دلته. او لیلا زستا پختنه څنګه وکم؟
په خبر ایجنسی کې د کرکټ ټورنمنت کیږي، لوبغاړي 37 لري.
دلته خو امن خدا بغټه نشانه چې دلته وره ټورنمنت شروع دی. کثیر تعداد باندې تماشای راغلی دي او خلک انجوای کوي خون تر خلی.
د رڼا په لور خپرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د جینکو د تعلیم ته پاملرنې نه کول وجوهاتو موضوع څېړلې ده.
جینکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړل شوی دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه وډاو شول.
په خپرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. کله مرودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن د سنټ په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست خپور کړی دی. د الیکشن کمیشن تر مخه د روانې میاشتې په 15 منټه کې دونکو انتخاباتو کې 101 امیدواران برخه اخلي. د الیکشن کمیشن ویان مشال رادیو وی چې له سین صوبې څخه 4 غړي بغیر له مقابلې ټاکل شوی دی او اوس د 8 څوکو لپاره 101 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د پاکستان په سنټ کې 104 غړي وي چې د شپږو کالو د مودې لپاره ټاکل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لاډیو خبريال احمد الله رکبي.
د پاکستان الیکشن کمیشن کم د مطبوعاتو څنګ افسر د خورشید عالم هغه دې په حق لوي اله چې د سنټ انتخابات چې کوم ځای روان میاشتې نن نه 4 ورځې پسته په 15 نیټه باندې کیږي او ټول 8 چې کومه سنټرانو ټاکنه چې کومه ده هغه لپاره 101 امیدوارانو چې کومه ده هغه کاغذونه چې کوم دي هغه منظور کړی شوی دي. دا 250 سیټونه خو په دې کې 4 سیټونه هغه ویل چې د سنټ کې داسې دي چې هغه باندې کسان وټاکل شي بلا مقابله چې کوم ده هغه ټکنوکریټ او زنانو سیټونه نو هغه کې دوه NQM او دوه د پیپلز پارټي امیدواران چې کوم دي هغه یو بل په حق کې کیناسل دغه شان څلور سیټونو ورستو اوس اته څلور سیټونو پاتې دي او د دې کې به کوم مقابله چې کوم دغه یو سل او یو درش امیدواران ترمنځ کیږي په دې کې چې کوم حتمی فیرس تر مخه شپاړس امیدواران چې کوم دی هغه د پنجاب دولس چې کوم دی هغه د سند صوبینا دوه درش کوم دی بلوچستان ویش د خیبر پختونخوا نه برخه به کې اقدار شند اسلام آباد حکومت بلوچستان او خیبر پختونخوا نه چې پکې په دې دولس کې یو یو غیر مسلمان چې کوم دی امیدوار شامل دی دینه علاوه د سین چې کوم دی هغه یولس د پنجاب هم یولس د فاټا سلور او د اسلام آباد دوه سینټران چې کوم دی هغه په دې دوه پنځو سینټرانو کې منتخب کیږي نو دغه شان اوس به د روانې میاشتې په پنځه منټه باندې دا انتخابات کیږي او دې کې به دا کتلې شي چې د کومې صوبې نه کم دغه چې کوم دی ازیات اکثریت اخلي او هغه راځي ولې تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راځي دا غیر تر مخه د پنجاب صوبې نه د مسلم لیگ نوم چې کوم دی د هغه امکانات زیات دي چې د هغه امیدواران به زیات راځي او دغه شان ته د خیبر پختونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو په عام نشستونه یا جنرال نشستونه چې کوم دی په هغه باندې هغه امکانات زیات دي چې هغه مخې ته راشي
کله مرو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي ل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد لو چې د پاکستان د سنټ انتخاباتو کې د حتمی د امیدوارانو د حتمی فیرست پاړی تفصيلات وړاندې کول او وزو کوټه ته چرته چې د بلوچستان اسمبلی د گوادر خاشغړ تجارتي لارې په زړه نقشې جوړولو په حق کې د قرارداد منځوري ورکړې ده د بلوچستان اسمبلی غونډه چې د خالیف مازیګر د سپیکر جان محمد جمال په مشرۍ کې پیل شو چې پکې د زیارت د ورځې په وړاندې شوی قرارداد باندې بحث شروع شو په دې قرارداد کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وشوه چې د گوادر خاشغړ لوی لارې دی په زړه نقشه چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه تیریږي بیرته بحال کړل شي نور تفصيل لکه شباب وړاندې د لکوټې نه د مشال اړې خبريال خدای نور ناصر راسر شریک کړ
د بلوچستان اسمبلی پرون هغه قرارداد منظور کړ چې د پښتون قومي لوامي ګوند د یو غړي هغه لیاقت له خوا او د جمهوریت ورځ باندې وړاندې شوی قرارداد دا چې و چې د غوښتنې کړي وه د پاکستان مرکزی حکومت چې د گوادر کاشغر لو اداره چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه تیریده ځان نقشه دا وایي چې د اوس داسې اوازې راځي داسې خبرونه کېږي داسې حکومتونه ورکول کېږي چې دغه لاره له بلوچستان څخه د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه بدله شوې او پنجاب ته اړول شوې ده نو دوی دا قرارداد وړاندې کړ چې دا قرارداد راحتاهي لارې دی بېرته په همدغه لاره باندې بحال کړل شي که څه هم دا قرارداد د پښتون خامنه لوامي ګوند یاد غړي وړاندې کړ په اسمبلی کې خو د اپوزیشن په شمول ډېری نور حکومتي هم د دې قرارداد ملاتړ وکړ او بیا پرون دا ځینو کسانو بحث په هغه ورځ باندې وکړو جمهوریت ورځ باندې او ځینو نورو بیا پرون د خالیف ورځ باندې وکړ او له بحث وروسته دا قرارداد منظور کړل شو او د پاکستان د مرکزي حکومت د بلوچستان اسمبلی غړي غوښتنه وکړه چې د غلار دی د گوادر کاشغر لار دی په لړ نقشه باندې چې د بلوچستان له پښتون میشتو او د خیبر پښتونخوا له سیمو څخه تیرېده په هغه لار باندې بیرته بحال کړل شي او دا قرارداد منظور شوی دی
لا کوټه نه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر وو چې د بلوچستان د اسمبلی د قرارداد په اړه تفصيلات راکول
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لندو صفو دوله زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سو آتیا پینزه لزرا و سو شپیته او ول زرا ته سو آتیا کلو هارت ساوری دلشه
کدمره درګو د مشال اړخ پرونی ته تاسو غوګی د کابل سیمه کور میجنسی اوسیدونکو وای په سیمه کې د سختو بارانو او واوري ورېدو له وجې له 15 ورځو راځي بجلی نشته دوی زیاتوي چې د بجلی نشوالي له وجې ډیرو مشکلاتو سره مخ دي بل خو چارواکي وای چې بره کورمکی بجلی بحال کړی شوې ده او په کوزی او منځني کورمکی د بجلی بحالولو لپاره هلې ځلې کوي خو په دې کې نور ورځې هم لګې دي شي نور تفصيل د طارق اورغزی پر رپورت کې ورو
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې ځای خلک وايي په سیمه کې 15 ورځې وشوې چې د دې بجلی خرابه شوې ده د دې په خبره په سیمه کې بجلی د خرابېدو دغه مسله د 1300 ورځو د پرله پسې واوره ورېدو او بارانونو د کېدو وروسته رامنځته شوې ده شفیق بنامه د ګوګانې سیمه یو کس مشال لډیو د وايي په سیمه کې واوره او بارانونو د کېدو وروسته د بجلی ټول نظام ګډوډ شوې ده
ساده بگن خاص کار مخلاله کودا گوگانه دغه ولا کو کی خو بالکل وستانه ده اکور تک بی جوړه کړی دی دغه کده ته پون شهر ته بالکل ستنی لیدل دی مزه یار ته پزما کو پرته دی
فضل وها پنا ما یو بلکس مشال لډیو تا وای
ټول سیستم د بجلی مو نه بجلی نه یو بیا د مشکلات دی او بو سیستم بجلی سره ده ریکارډ نیک شو خو بو دې شو کی نیو بس دا یو دي سکه دی تا سو خر دی لک بلور یو شم چونی لک ولی سونی بس کړي کی نو سین
د مخړنه کلی زیارت مشال لډیو پلار غختنه کوي چې بیا د دوی سیمې ته د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسکو ورته بجلی زرت زرا بحال کړی
حکومت نه درخواست دی هغه ریکوست دی زموږ سره ډار ډېر زر بحالي وایي د بجلی استنی کم دی د ورګي مزید ورګي او لرمینون دروشي ډېر زر د کوټې شروع کړای شي
د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر زمیر الدین وای د دوی لخوا حسی روان دي چې دغه سیمو بجلی زرت زرا بحال کړی واضح دی چې د کورمې په لرې پرتو سیمو کې د تیرو سو ورځونه دومره واوره ورېدلې ده چې نه یوازې د بجلی ستنې راغورځېدلې دي بلکې لارې بندې دي او په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم راپرېوتې دي تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور
کزمر درګو د مشال لړی خبرونه ته تاسو غوږی په سواد کې د بیلابیل سیمو مشرانو د امن ټولنه په نامه یو نوی تنظیم جوړ کړی دی په دې تنظیم کې د سیمې زلمی او پیغلی بغیر له سماوزي په سیمه کې د امن په اړه پوهاوی لپاره کار کوي د یاد تنظیم لومړی غونډه کې د ټولنې نوی عہدیداران ټاکل شوی دی چې تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي
په سوات سیدو شریف کې د امن لپاره راجمع شوی یو شمیر د سیمې امن خوخي زی بشران او زلمو په ګډه دغه پریکړه وکړه چې د سوات مستقل امن لپاره به عملی ګامونه پورته کوي د پیمان نومي غیر دولتي تنظیم مقامی مشر عثماني ګل وای چې د دوی مقصد په ټوله نړۍ کې د امن خوخو سره مرستې کول دي او د سوات دغه زلمو او پیغلو به دوی مرستې کوي
بنیادی طور پر زمونږ د پروجیکټ نیم د زنانو او د الکانو په دې ټولنه کې شاملول او د اغونه په علاقه کې د رولې او د امن راوستو کوشش کول دي دغه بنیادی مقصد او د اغې لپاره بیا مونږ داسې سکه ورنه وکړې شو چې دا کوم مقصد چې دی په دې کې کامیاب شو لکه په علاقې کې دنه مونږ نه نوزو خپل دغه خلک چې دی خپل علاقو کې آگاهی پوهی والا سیشن جوړی کی واغلی او اغې والی سره زنانو ته خپل مقدار بنی دا دغه مخې ته لاړ شي میسج پیغام او نارینه ته خپل پیغام مخې ته لاړ شي
د امن ټولنې جنرال سکتر چې زی مشرانو زلمو او پیغلو هم په دغه موقع وټاکلو وای چې دوی به په سواد کې شپېته نور ملګري دې ټولنه کې شاملوي او دغه رنګه هغوی به په خپلو سیمو کې موږ سره په دې کې مرستې کوي
زمانه اسماعیل سوادی د منګلور اوسیدونکی یم د دې امن ضرورت زما په خیال باندې زموږ نه سواد د خلکو نه زیات څوک نه پیژني مطلب امن څه شی دی او امن څنګه خرابېږي او امن د لاسه کم کم نقصانات کیږي جنگ ځپلي خلک دی هغه لپاره موږ کوشش کوو چې دوی ته موږ لاول د دې کم چې نفسیاتي مسایل دي دا موږ درکو او بیا دا غي نرسو چې کم معاشي مسایل دي دوی ته هغه موږ کوشش کوو چې دوی د سې ادارو سره د دې رابطه جوړ کړي دوی ته سنس یو قسم لا سپورټ ملويږي او دوی د خپل ژوند ته یو لپاره یو ښه ګامونه پورته کوي
په ټولنه کې د سیمې پیغلې او د کور دننه زنانه هم شامل دي چې د هغوی مشري د سیدو شریف نیلم ابرار چټان کوي هغوی په دغه اړه وایي
په دې کې موږ دا کوشش کوو د کم خزو چې وس خاوندان رکتی یا مړې دي په دماکو کې د خزو چې د موږ راچو دي کو دله موږ ټریننګ زور کو په پیس باندې چې څنګه به د خپل بچی له خطر بیه تور کوي څنګه به د ذهن نه د زاړه حالات بس څنګه به غل یو نه مستقبل ور کوي او په هغه کې موږ کوشش دا کوو چې دله موږ سو وکیشنل سنټر دغه کو جوړی کو چې دوه هغه سترازي او الته کې منتلی بیا د خپل ډیسکشن کې دوه څه مسلې مخ ته راځي چې موږ سره ډیسکس کړي
په دغه موقع د خیر خیګړې ټولنې یو مشر سردار حسین بابک وایي چې د داسې ټولنو په سواد کې ډیر زیات ضرورت دی
موږ د دې حالاتو سره مخ یو چې په هغه کې انسان مړ شي او موږ صرف د خپل ځان د یری د وجنه د خپل ځان د حفاظت د وجنه چې دینو لکه आवाज نه پورته کو او غلی ناشو داسې قسمه فورن لکه د نند ځوانان او پیغله ټول را جمع شوی دي د خو انتهای زیات ضرورت ته د سواد په حق له بزوې مچ کور کور ته دوی د امن د پیغام ورسي او دا وطن چې دوی هم د دې ینګ جنریشن په لاس کې دی او دا د دوی ریسپانسیبিলিটি هم جوړي زموږ ور سره هم به حیثیت مشران او دوی هم ډیر اهم ریسپانسیبিলিটি دي چې هر هر کور ته چې د امن د پیغام ورسي او هر سړی په خپل کور کې دننه او په خپل چم گاوند کې چکچا پیرا د امن فروغ د لپاره خپل اهم کردار ادا کړي
د امن لپاره کارکونکي د دغه ټولنې عہدداران او غړي وایي چې دوی به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره خپل ذمہواری به سماويزي کوي او دا عمل کې بعد د سیمه د هر طبقه اولس شاملوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کدم اردن کو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د پېښور په اډورد کالج کې د پښتو سوسایټي تر سوري لاندې مشاهره او سندریس مخام جوړ شوی وو په دې مشاعره کې د پښتو ژبې نومیالي شاعرانو او سندرغاړو ګډون کړي لا په خبره د مشال رادیو خبريات زلان یوسفزی نور تفصیل لا کوي چې د شاعر فریدون په شاعرۍ پیلېږي
دا ټول شپه مون سحر تر ربا چې مونږ په دې کې صفا نه لګي کلم دې ما چې لري
دا د پښتو ژبې شاعر فریدون دی چې د پېښور اډوارډز کالج په یو تالار کې ناست په سونو زده کوونکو او په لسګونو د شعر او ادب مینوالو ته خپل کلام وړاندې کولو د دې مشایري او سندریز ماخام د انتظامی یو غړي پروفیسور ارمان داوودزی مشال ریډیو ته وویل
خاغلی عبدالمجید سادی صاحب دغه تړون شروع کړي او بیا د اغوی شاګرد خاغلی کامل صاحب بیا د اغین آباد کلندر مومن صاحب د اغین آباد بیا خاغلی ډاکټر یار محمد مغموم صاحب دغه سلسله تر اوسه را رسولې و 2012 پورې پس د اغینا پروفیسر سریر او زه ارمان داوودزی دغه سلسله مخ پوړان دی بوزو نو هدف صرف او صرف د اولس د پاسا سلکلن بهیر تاریخ یو سلسله و د هغه یو کړه وا چې دا روان پروانه پاتې شي او پښتو ادب ته چې کوم ورکړې د دې زینه کیږي هغه جاری وساري وي
شنګلی سیمې سره تعلق لرونکي ځوان شاعر افسر افغان وای چې ادب د یو ټولنې لپاره هم دومره ارزښت لري سمره چې د یو بدن لپاره د وینې دی او دا چې د کومې ټولنې څخه ادب پاتې شي نو خپل مشران او اتلان هم هیر کړي نو موړې په خپل شیرونو کې وای
زمنګ سپرلې هم د لمبو دی دلتا زمنګ سپرلې هم د لمبو دی دلتا اختر شو قدر پسلګو دی دلتا او لیلا زستا پختنه څنګه وکم لیلا زستا پختنه څنګه وکم ته ګورې نه ملک د پختو دی دلتا او د خدای په دې امتحان حق حیران شم د خدای په دې امتحان حق حیران شم خاور زما واک د پردو دی دلتا او افغان ته غریب یوازې نه افغان ته غریب یوازې نه هر یو عاشق پستر ګسرو دی دلتا
د سوابې سخر اغلی شاعر عزیز مانیروال وینا ده چې شعر او ادب د پښتون اولس په خټه کې خلې شوی دی او دا چې په مخکنی وختونو کې د پښتنو حجرې د شعر او ادب مرکزونه ول خو اوس د حجرو د دود کمېدو سره د ادب په لوري د ځوان کل میلان هم کم شوی دی
محسوسیږي جنتونو ته روان یم ستا د کلی په لار غرونو ته روان یم او که په هر سوي نو تابخ پلوما که په هر سوي نو تابخ پلوما دا د زما زیارتونو ته روان یم او ز په خوب کې اسمانونو ته ورخېجم ز په خوب کې اسمانونو ته ورخېجم ز په ویخه ګردابونو ته روان یم او انسانانو نه یریګم پټېګم انسانانو نه یریګم پټېګم دا د زما زنګلونو ته روان یم
په دې مشاعره کې راغلی ملمنو غونډې ته د خپل ویناګانو په وخت زور واچولو چې پښتون اولس د وسنی کړکېچونو حالاتو څخه ژغورلو لپاره باید چې شاعران ادیبان او نور د قلم خاوندان خپل کردار ولوبوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
کدمر ودر کو ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د ترهګری مخنیوي لپاره د پورتو شو ګامونو باوجود په تیر درې اونیو کې په ترهګری ځپی خو کې تر سلو زیات کسان وژل شوې دي په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ ضد مقابله کې د خو او بدو ترهګرو توپیر ختمول پکار دی ځکه چې د دې درې سره ریاست کمزوري کیږي د دې د مقالې نوري برخې له مليحه امیرزاده نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم حکومت د ترهګري د کابو کولو کوشش کوي، خو دا مسله په ځای پاتې ده، بلکې داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده، ځکه چې په تېرو درې اونو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه په تېرو ورځو کې د شیاګانو وژنو ته په اشاره سره وایي چې وسلوال له فرقوارانه تشدد سره امنیتي ځواکونه په مختلفو محاذونو مصروفول غواړي، یا دا هم کېدای شي چې د وسلوالو خلاف د کاروایۍ په وړاندې د ریاست اراده کمزورې کړي. ورځپاڼه د نو درېدونکو ترهګر بریدونو په حق لوایي چې دا ښایي حکومت ته اوس هم په ډېرو مسلو کار پاتې دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې اپیکس کمیټیانو ته مسلسل د کار کولو ویل شوي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب نومي پوځي کاروائی روانه ده، او پر پاک افغان پوله هم د دوانو هیوادونو همکاری زیاته شوه ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د 11 ستمبر د پیښې پس پاکستان د دغه هیواد سره په ترهګریزې جګړه کې ملګری شو، خو اوس په افغانستان کې د امریکا او نیټو جنگي مشن د ختمېدو سره سم داسې ښکاري چې په دې کې تر ټولو ناکام پاکستان دی، ځکه چې اوس د ترهګریزې خپل جګړه کې بوخت دی. ورځپاڼه لیکي د پېښور سکول برید هر څه بدل کړل چې د پاکستان ځواکونو د ترهګري ګواښ په اصلي معنا کې محسوس کړ. که څه هم د پېښې نه مخکې هم په ملک کې په ترهګري واقعاتو کې 6500 ولسی وګړي او 15000 امنیتي سرتېري پکې وژل شوي وو. د ورځپاڼې په خبره اوس په پاکستان کې ټول د ترهګري او یا له فرقوارانه تشدد سره مخامخ دي، چې دا هر څه د پوځ ناکامو امنیتي پالیسیانو نتیجه ده. ورځپاڼه لیکي اوس کو پاکستان افغاني طالبانو ته له کابل سره د مذاکراتو وای، نو هغه ځکه چې د پېښور د سکول برید پس د وسلوالو ګواښ یرولی دي. خو د ورځپاڼې په خبره یوازې پر مذهبي ادارو توجه کولو سره مسله نه حل کیږي، ځکه چې په پاکستان کې مذهب او پرتشدد رویه له یو بل سره تړلې دي. د ورځپاڼې په خبره یوازې په جوماتونو او مدرسو کې له نفرت ډکو خطبو باندې پام کول د وسلوال یاغیتوب حل نه دی، او وایي چې وسلو ته رسایی او د هغې د استعمال تربیت هم ذمهوار عوامل دي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د سپاه صحابه پاکستان او یا د لشکر جنگوي لخوا د شیاګانو خلاف تشدد زغمل شوی، او زیاتوي د طالبانو او القاعده نفوذ له زیاتېدو سره د شیاګانو د ختمولو عمل نور هم آسان شو. ورځپاڼه لیکي د هیواد ریاست له دغو ډلو سره د شیاګانو پر وژنه کله خبرې ونه کړې. د ورځپاڼې په خبره د ترهګري خلاف د حکومت په قومي اکشن پلان کې په پاکستان کې د وسلوال یاغیتوب ټولو وجوهاتو ته پام نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقوارانه تشدد د هغو مارانو نتیجه ده چې دغه هیواد د هند خلاف د استعمالولو لپاره په خپل انګړ کې ساتلی دي.
مليحه امیرزاده و چې د ډیلی ټایمز د ورځپاڼې د یو مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. قدمن اوردونکو د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د افغان حکومت څخه د هغې سیمې د خلکو لپاره د اوبو د برابرولو او د خونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. بل لور ته ځایي چارواکي د تڼۍ د اوسیدونکو اړتیاوې او غوښتنې پر ځای بولي، او زیاتوي چې د دې اړتیاو د ترسره کولو لپاره به د مرکزي حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه مرستې ترلاسه کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په ډېرې سیمو کې خلک د څښاک او ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه نه لري. دوی له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د کرنې د پرمختیا او د خلکو د دې اساسي ستونزې په لرې کولو کې مرسته وکړي. د تڼۍ ولسوال جاوید جوشان مشال راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د څښاک او ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه او د شلو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي.
اساسي بنیادي مشکل په تڼۍ ولسوالۍ کې د اوبو مشکل دی، چې یو د نریزي بند دی او دویم د ترخیلو د سنکیو د ورژلې بند دی. که دا موږ ته منظور شي د تڼۍ اساسي بنیادی مشکل به ټول حل شي. او دویم د ماری په برخه کې شل مقاطع تعمیرونه نه لري، شاګردان هم دغه سیناست.
قومي مشر دمساس تڼۍ هم وایي که د اوبو یاد بندونه وتړل شي، نه یوازې د ځمکو د خړوبولو او څښاک ګټه به ځینې پورته کیږي، بلکې زرګونه کورنۍ به ورڅخه د برېښنا استفاده هم وکړي.
سوال کړم چې موږ د نریز ډیم دی، هغه ډیم نه ډېره په زرهاو تجربه او منځکه خړوبه کیږي، هغه ډیم نه ډېره په زرهاو کورنۍ ته برق جوړیږي، د سره دولت سطح کیږي، د سره د کوم
د تڼۍ یو بل تن قومي مشر او د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار هم یاد ستونزې ډېرې مهمې یادوي.
تڼۍ ولسوالۍ ډېره د امن ولسوالۍ، دلته ضرورت چې دی خاصتا د مکتبونو ته ضرورت دی، بعضې صنعتي دولونو ته ضرورت دی، بله د چښي اوبو ته ضرورت دی چې باید دولت دې ته توجه.
خوست سرپرست ولي عبدالجبار نعیمي د تڼۍ د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای ګڼي، او زیاتوي چې د دې خلکو غوښتنې به مرکزي حکومت ته انتقال کړي.
د اوبو بندونه چې ډېر مهم اساسي رول لوبوي، دا به انشاءالله
مختل اړو د مقامات انتقالو او په دې برخه کې موږ ټول تلاش کوو چې په دې ځای کې دي هم هغه کوچنی او غټ پروژې ټول پر اساس کې پلان کولو ولسی ترڅو د تړنی د خلکو هغه اساسي غوښتنې مثبت جواب وي.
د یادونه ورده تړنی د خوست وای لوریته شمالي وزیرستان سره په پوله پراته امن لرونکي سیمه ده چې د سولې د ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده. د دې ولسوالۍ ډېرې ځمکې للمي دي او د دښتو ډېره برخه د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده.
کدما رودن کو وښوې د سحر لسنی بجې ل انیس اجمل نبه د خبرونو لنډیز واور.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ په انتخاباتو کې برخه غوښتونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتي څانګې افسر خورشید عالم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه کېدونکو انتخاباتو کې د 131 امیدوارانو کاغذونه منسوخ شوي دي. د بلوچستان اسمبلی ویلي دي چې د گوادر کاشکر لوی لار دی په زړه نقشه بیرته بحال کړل شي. د بلوچستان اسمبلی غونډه چې پرون د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې وشوه پکې د زیارت د ورسی وړاندې شوي قرارداد منظور کړل شو. د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې پرین ماسیګر د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 12 امنیتي سرتیري شبل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې امنیتي چارواکو پرین مشال لیډیو ته ویلي دا چاودنه د امنیتي ځواکونو په قافله کې شامل له یو ګاډي سره نږدې شوې ده. یادې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د وروستیو قدرتي پیښو په نتیجه کې د زیانونو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر ځنډولې. بلخوا پاکستان د افغانستان قدرتي افتونو له وجې متاثره شوو خلکو سره د مرستې لپاره خوراکي توکي، دوايانې، خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیږلې دي. د افغانستان د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د مرکز شیرامها په ځینو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 43 وسله وال وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن په ماسکو کې د حکومت مخالفین د وروستو وژل شوي پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف په یاد کې لاریون وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تیر ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو سره د ختیځ اوکراین د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. او د کرکټ په نړیوال کپ په مقابله کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه روانه ده او دا مهال پاکستان د 3 وکټو په زیان 43 رنزونه جوړ کړي دي او شپږشتم اوور روان دی.
انیس اجمل لوچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د سینیټ په الیکشن لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورځپاڼه وایي چې حکومت او مخالفه ډله د سینیټ الیکشن دوران د پیسو د استعمال مخنیوي لپاره په 28 آئینی ترمیم متفق نشوه او د غلړ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو یو غونډه هم وشوه چې پکې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د سینیټ الیکشن کې د پیسو استعمال او په بیا وټونه اخستل یو غلط کار دی او د دې مخنیوي پکار دی. ادارې وایي چې د سلسله کې د آئینی ترمیم راوستو غوښتنه وشوه خو پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام د دې سره اتفاق نه کو. بل طرف ته د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون اکثر جماعتونو غوښتل چې د پیسو د استعمال مخنیوي د آئینی ترمیم د لارې وشي. ادارې لیکي چې د سینیټ الیکشن دوران د فاټا او خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو په ګډون د ټولو صوبایي او قومي اسمبلی د غړو قیمت لګیدلې دی. خو دا ډېره د افسوس خبره ده ځکه چې دې سره به یو طرف ته د آئینی ادارو تقدس تخپو لاندې شي نو بل طرف ته به ورسره جمهوري ادارې کمزورې او غیر مستحکم شي. نو پکار ده چې د دې غلط کار مخنیوي لپاره په اتفاق سره اقدامات وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق او آج ورځپاڼې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د سرمایه‌کاري په خوشخبری لیکلي دي او د غلړ کې آج ورځپاڼه وایي چې دوبه کې د روډ شو رستو پیښور کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د سرمایه‌کاري بورډ چیرمن محسن عزیز وینا وه. دوبه کې د سرمایه‌کارو سره ډېرې ښې خبرې وشوې او د 1.2 ارب ډالرو 12 منصوبې هم لاسلیک شوې چې پکې د هاوسنګ او تیلو د کارخانې منصوبې شاملې دي. ادارې د وزیر اعلی د خلیلي کې چې د وفاق په ذمہ پاتې د بجلی منافع او نورې پیسو لړکې هم مرکزی حکومت سره خبرې شوې او د ګټورو نتیجو امکان دی. بل طرف ته مرکزی حکومت صوبې ته د اضافي ګیس نه 900 میگاواټ پوری بجلی پیدا کولو اجازه هم ورکړې. ادارې وایي چې د کامیاب شو وروستو د سرمایه‌کاری اعلان او امید ښه خبره ده او افغانستان او سنټرل ایشیا ته د رصد ګیټ وې د دې صوبې جغرافیایي اهمیت په ډاګه کوي. خو بعضې مسلو ته هم کتل ضروری دي، لکه د دې صوبې د امن او امان مسله، بل د سمندر نه لرې کېدو په وجه سامان وړو وړو کې خنډان، د دې سره سره د تجارت او سرمایه‌کاری دپاره موضوع ماحول پیدا کول. حکومت له پکار ده چې کم از کم د امن او امان، توانایي د کموخت او نورو ملکونو نه راغلي ښاریانو سره ښه سلوک اړخته اول پاملرنه ورکړي، نو ورسره به د غیر ملکي سرمایه‌کاری لار تر څه حده هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړی ته تاسې غوږی ایکسپرس ټریبیون او ورسپانه لیکي په پاکستان کې پولیو ناروغي خطرناک شکل خپل کړی دی. په مقاله کې راغلی چې حکومت په داسې حال کې پروان کال کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین شروع کوي چې په خیبر پختونخوا کې په زرګونو میندو او پلرونو خپل ماشومان ته د پولیو قطرو ورکولو نه انکار کړی. بلخوا ډان ورسپانه په پاکستان کې د افغان کډوالو بې ځای تنګولو په اړه مقاله خبره کړې. ورسپانه وایي د پاکستان حکومت باید افغان کډوالو په زور وباسلو نه ډډه وکړي. د دواړو مقالو غټې برخې په دې رپورت کې اورو. ایکسپرس ټریبیون ورسپانه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه اداري خبره کړې. په اداري کې راغلي چې په دغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین د ستونزو ډک دی. دا یو خونړې او نه ختمیدونکې کار دی. اته کال وړاندې په دغه هیواد کې د پولیو ناروغي خپل انجام ته نږدې وا، خو اوس داسې نه ده. ورسپانه لیکي د پولیو ضد په هر یو کمپاین بریدونه کیږي. په دې کې د پولیو ضد اساس کې ورکوونکي او د هغوی محافظان وژل کیږي. ادارې لیکي چې داسې رپورټونه دي چې په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین کې هغو 3.5 لک نه زیات ماشومانو ته اساس کې ورکول کیږي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې پولیو قطرې نه دي ورکړل شوی. که څه هم د پولیو او پر ضد هلو ځلو له وجې په دغه ناروغي کې کمی راغلی، خو اوس هم داسې سیمې موجود دي چېرته چې صورتحال ډېر زیات خطرناک دی. ورسپانه زیاتوي چې دا یو خوشه ګوند دی چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه انکار کولو کیسونو کې کمی راغلی، خو په دې کې نور کار کول پکار دي. ورسپانه لیکي د سرکاري شمیرو تر مخه په ګلګت بلتستان کې یو کس هم د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار نه دی کړی، خو په خیبر پختونخوا کې د 20,000 نه زیاتو میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د پولیو قطرو ورکولو نه انکار کړی دی، چې د اندېښنې خبره ده. بلخوا ډان ورسپانه لیکي د پېښور آرمی پبلک سکول غمیز وروستو په ټوله خیبر پختونخوا او پېښور کې د ورپکو پر ضد کاروایی ناګزیره ده، خو په دې حالاتو کې د رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد عملیات کول ناسمه خبره ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونو تر شا افغان کډوال زورول کیږي چې نه یې له قانونه سرغړونه کړي او نه هم په جرمونو کې ککړ دي. د بلګې په توګه په سیند صوبه کې افغان کډوال نیول کیږي او بیا په پیسو په بدل کې خوشی کړل شي. ورسپانه زیاتوي چې د بشري حقوقو ځینې ادارو د افغان کډوالو په زور د ویستلو په رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې دي. ډان ورسپانه لیکي چې دا یو اسان کار دی چې د قامي غمیز وروستو نور خالد ګرم کړل شي. که څه هم د بهر ملکي ورپکو پر ضد کاروایی وکړل شي، خو دا په دې معنی نه ده چې د دې هیواد قانون منونکي له دغه هیواد په زور ویستل شي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د پریکړې لاندې افغان کډوال په پاکستان کې د روان کال تر اخره پورې پاتې کې دي شي. نو په دې حالاتو کې حکومت له پکار ده چې رجسټر شوی افغان کډوال نه زوروي او نه یې له دې هیواد وباسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمن اوردنګ تاسو لپاره نړیوال موضوع هم درو. د روس او نړیوال مشرانو د روسی حکومت یو مهم سیاسي مخالف او پخوانی مرستيال وزیر اعظم بوریس نیمسوف وژنه غندلې ده. نیمسوف پرون په ماسکو کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې وو. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یو لاریون پلان شوی وو. داسې هم ویل کېږي چې بوریس نیمسوف په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه اسناد راټول کړي وو. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په روسیه کې مهمو سیاسي مشرانو د حکومت د سیاسي مخالف او پخوانی صدر اعظم بوریس نیمتسوف وژنه غندلې ده. د هغه وروسته چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې نیمتسوف په مسکو کې په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه کرملین ته نږدې د جمعې په ورځ شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په ډیره چټکۍ سره دا وژنه غندلې ده. د پوتین د ویان دیمیتری پیسکوف په وینا په دې ظالمانه وژنه کې د قراردادي قتل ټولې نقشې موجودې وې او دا کار یې پراونه وباله. ګواکې دا کار په دې سوی دی چې د روسیې حکومت له ګواښ سره مخامخ سي. 55 کلن بوریس نیمتسوف پر پوتین سخت انتقاد کاوه. د هغه حکومت یې بې کفایته او له اداري فساده ډک باله او د اوکراین په اړه یې د کرملین پر پالیسۍ سخت انتقاد کاوه. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت ویاندې الینا الکسیفا د شنبه په ورځ سهار خبریالانو ته وویل اوس مهال د پلټنې یوه ډله د پیښې پر سیمه کار کوي او د دې جنایت له عیني شاهدانو څخه پوښتنې روانې دي. له هغې ښځې څخه چې له ده سره د پیښې پر مهال روانه وه د ښار د پولیسو په یوه ماموریت کې پوښتنې کیږي. د دې جنایت د ترسره کوونکو د پیژندلو لپاره تر خپله وسه هر څه کوو. د روسیې د کورنیو چارو وزیر هم د پیښې په ځای کې سته. موږ د دې جنایت د حل لپاره ټولې لارې لټوو. د روسیې د شطرنج لوبي اتل ګاری کاسپاروف چې د پوتین پر حکومت انتقاد هم کوي د ټولنیزې رسنۍ ټویټر له لارې لیکلي چې اول خبریاله انا پولتکوفسکایا په ډزو ووژل سوه، بیا د مالیزیا الوتکه MH-18 وویشتل سوه او اوس بوریس ووژل سو. د تل په شان به کرملین مخالف ګوند CIA یا بل څوک ملامتوي. پخوانی ولسمشر میخایل ګورباچیف ویلي په داسې حال کې چې روسیه له لویدیت سره په ټکر کې ده، نیمتسوف په هیواد کې د ګډوډي رامنځته کولو په هدف وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه اعلامیه کې د روسیې له حکومت غوښتي چې چټکې بې پلو او شفافې پلټنې وکړي او یقیني کړي چې په دې پیښه کې لاس درلودونکي محاکمه سي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې امریکا د بوریس نیمتسوف وحشیانه وژنه غندلې ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خپل ګوره نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول افیس منی کړی دي.
د حالات څخه دي سندري وایون کی دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارات با قاعده روان دي. پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا کوم مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
کډمر درګو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسو غوږی تاسو د کرکټ حال نه هم خبروم چې دا وخت د پاکستان او زیمبابوې ترمنز میچ روان دی. پاکستان بیټنګ کوي او دا وخت د 28 اورونه او درې بالونه شوې دي او پاکستان درې لوبغاړي اوټ دي. تر اوسه پورې یو سل درې منډي پاکستان ډوبډړي جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل هم تاسو لپاره درکو. د کرکټ د نړیوال کپ دی خو په خیبر ایجنسی کې هم د کرکټ لوبې روانې دي. د خیبر ایجنسی په لوړګي زکاخیلو کې د تاتارا سپورتس کمیټې تر سوري لاندې د کرکټ تورنمنت جوړولو تابع شوې ده. د کرکټ په دې لوبو کې د خیبر ایجنسی د لوبډلو په شمول د افغانستان ځینې لوبډلې هم برخه اخلي. د تاتارا سپورتس کمیټې غړي وای چې داسې تورنمنتونه سره په سیمه کې امن راځي او خل لوبغاړي هم پکې راښکاره شي. د کرکټ ټورنمنت نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواري راکوي.
د تاتارا سپورتس کمیټې لخوا په خیبر زخخیلو کې د ټولي جنسي په کچ د کرکټ ټورنمنت پیل شوی دی چې په دې کې د خیبر سیمینا علاوه د افغانستان ځنې ټیمونه هم برخه اخلي. د تاتارا سپورتس کمیټې یو مشر شبیار پردی مشال ریډیو ته وایي چې موږ د کرکټ دا ټورنمنت په لیگ سیستم را جوړ کړی دی او غواړو چې دلته زیات نه زیات ټورنمنتونه را جوړ کړو.
موږ د کرکټ چکن دی په دغه طریقہ را جوړ کړه چې یو خو ټورنامنت چې کوم شروع لیگ طریقہ مونږ دی نو 30 نه 60 پر انټری کی وسم دا چې کوم د 41 ټیمونه په دمو سره په ټین ټیبل کې داخل شوی انټری کړی دی. په خیبر ایجنسی کې ټورنامنت ډیر کم شوه ټورنامنتونه کم شوی دی حالات واجه مونږ کوشش کو چې مطلب دی چې څومره چې ډیر ټورنامنتونه کاغه په غټو گراوندو کې کاغه په وړو گراوندو کې نو چې ټورنامنتونه پکې جوړ شي.
او د خیبر سیمه د کرکټ یو لوبغاړی صاحب علی شینواری وای چې دلته د کرکټ ټورنمنت را جوړول د امن نخ ده.
دلته خو امن خدا غټه نشانه ده چې دلته وګوره ټورنمنت شروع دی، کثیر تعداد باندې تماشایی راغلی دي او خلک انجوای کوي، خوند تر اخلي، ښه ټورنمنت روان دی. دا د امن غټه نخ ده چې زموږ په وطن کې امن دی. دا مونږ د میډیا په ذریعه باندې ټولې دنیا ته وښیو چې راشئ، مونږ قبایل چې پر امن خلک یو، زموږ امن پسند خلک یو، دلته هیڅ قسم غنی شته.
او یو ځای تن شاهد رحیم وای
چې کرکټ د ټورنمنت دلته نینو په کلو کې دومره سرګرمیو موقع نه میلاوږي. اول دینه سوچ وکړه چې پاس علاقې نم کې ټیمونه شته د تیرا بازار او دونه لګلته څومره بدمنی ده، هغه راځي هغه دغه ماحول ویني. هرکلی ورته یو د شلمان نه پکې ټیمونه دي، د افغانستان نه پکې دوه درې ټیمونه دي، دا ټول د امن موقع دي. کنه ډېره فایده میلاوږي. دلته تاسو که سوچ وکړئ نو دلته داسې ډېر کلاډیان دي چې د خیبر گرین کرکټ کلب واقع شته، اوس په پاکستان په بینکو او په ډپارټمنټ کې جنگي، نو د دې ځای نه خلکو ولید، نو هغه بل چرته چا نه ولیدلی. نو ټول نه غټه فائدہ دا ده چې داسې خیبر گرین لیا بل لیا بل لیا پی سی بی شو لیا دا شاید شینواری شو، دا کلاډیان ویني او مخکې فاتح ټیم کې جنگي، ولته موقع ورته میلاوږي.
د تاتارا سپورتس کمیټه او د ادارانو زیاته کړه چې دا ټورنمنت په تر یوې میاشتې پورې دوام لري. یا د دې وچ په خیبر ایجنسی کې د کرکټ یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا شوي دي، او نن سبا په پاکستان کې دننه او په بهرنی هیوادونو کې کرکټ لوبه کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
کدما اردن کو دمشال اړخ پرونی ته تاسې غوږی اوس وخت شوه دی د 19 خبرونی د رڼا په لور. دا نن په خبرونه د رڼا په لور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کوم وجوهات دي چې لکبلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم ډاډګیرنه نه ده شوې، او آیا په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه. د دې پروګرام کوربا شاهین بنیرې دی.
د رڼا پلور
ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا پلور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کومې وجه دي چې لکبلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم ډاډګیرنه نه ده شوې. د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی، او آیا په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه؟ کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو، نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شور نه بغیر نشو درېدي. په پېښور کې د پښتو کلتور پوهان او څېړنکار ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچري داغې نه وروستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې د غوی د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي، نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي. نو موړې زیاتوي
یو عجیب صورتحال د تاسو د جنکو خبرې کړه، او لګډر کومه خلاف شي په خوا نو داسې ځایونه داسې کلي داسې علاقې مې چې هلته د سړو د تعلیم د علاقانو تعلیم خلک مخالف وو. بیا شاید چې په دې کې سماجي اقتصادي یا سنجریاتي عوامل وو، موږ ډېر لرې نه هم ځو، ځکه چې هلته خبره بیا ډېره ورانېږي. موږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل داسې بلډنګ موږ ته په لاس نه راغلی چې موږ یو اداره وه دلته د هیستری په زړو وختونو کې چېرته سکول یونیورسٹی وه، داسې ځونه خو دلته ونه. نو جوماتونه سناسه شته دی په دغه حواله باندې، جوماتونه سر رول و، او تاسو زموږ ته پته جوماتونه خو یوازې د سړو کوو، او هغه هم دینی علم یا تعلیم چې وو نو دغه به کول. خو تاسو دا سوال ډېر اهم په دې تر دې دوره پورې راځي او بیا دې کې مختلف وختونو کې بدلونونه راځي د عم د خلکو په هغه رویو کې هغه نفسیاتو کې ځنا حالات را مخته کېږي د دوی یو سوچ یو فکر ښکاري چې د تعلیم په هکله مثبت دی په موږ چې هغه دور ته ځو د پخوانو پښتنو هغه زوړ حالت ته نو دلته کې د علم او پوهې د دانش دانایۍ سره دومره زیاته مینه نه ده لرلې شوې نایې کې دوی ګرم دي تاریخ پکې تر څومره حد داغې کار دی رول دی او کنا حالات او واقعات چې دي چې دوی چیرې هم کوم د خیبر لارې ته وګورو یا دا کومه یو سټریټیجیک ویلیو ده د دې علاقې هند ته چې څومره حمله کوونکي یرغلګر شوت دا چې راغلي دي نو پامچې لاره
ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې د تاریخ له پلاوه چې کله انګریزانو په هند خپل واک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکو او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړ کړې. ډاکټر رجولی شاه خټک زیاتوي چې دا خبره ټیک نه ښکاري چې ګینې انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه د علم او پوها ترلاسه کړي.
عجیب خبره دا ده چې موږ ته دا ویل کېږي چې دا د انګریزانو پروپاګاندا او سبق د مدرسې وایي پاره ده کېږي. داسې نه یعنی اوس تاریخ کې خیرات نه پکار کړه چې کله دا خبره راشي بیا رښتیا رښتیا ویل پکار دي. انګریز او فرنګي خو دلته کې کولونه کالجونه او د موجوده تعلیمي نظام چې کوم د سیستم دا بنیاد دلته انګریز راوړو دا غوړ وړاندې هم ایس یو ایجوکیشن سیستم دلته نه وینو په دې علاقو کې. نو خو بیا هم دا ویل کېږي چې انګریزانو نه وخته چی پختانه دی باسواده شی تعلیم یافته دی علم دی زما دا خیال دی چې دې کې متا کې ټول واری داسې بنای.
په چرسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې وو چې د جنکو په تعلیم او پوهې زور ورکولو او د دغه په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه سنسه شور هم راغلی وو. خو ولې په افغانستان کې اوږده بېقراری او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگي اقتصاد وده د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی. د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي.
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړل شوی دی. حالانکه رشتہ خبر ادا چې دا غندهارې تعظیم کوو کاغه نه پس د باچا خان خدای خدمتګار تحریک کوو دغه ملګرو کومه حل زلی وي یغه کې مطلب دا دی پاغه وخت باندې خزو ډیر خپل رول لوبولای دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه وډاو شول هغه په وجه باندې ما ته توی چې پرابلمونه یغه نه تړلی مخکې غسر تړلی نور وو لکه مثال په مکتب کې لا په سکول کې لا په هغه کې په کالج کې دی استادانو کمی الته بجلی نه نشتواله الته دی باټری نه وی الته لایبرری نه وی تاسې زونه چې کوم دي کنه دا په کار دا وا چې دا وخت سره په مختلی وی زمنګ د افغان انقلاب د ایران انقلاب او د ایغا په مزاحمت په نتیجه کې کوم منګه د ټول د قبایلی سیمه او زمنګ پښتونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولانه پورې دا علاقہ په گرفت کې د جهالت او د غربت په ورکه کې ده.
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لري او نن سبا د وی غیر سرکاري ادارې د مشر په توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. هغه وایي چې د تیر سمودینه د پښتونو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي. شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لوی ذمواري په سړو راځي. شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او دغه په کور کلی کې د جنکو تعلیم ته څنګه قتل کیږي د دې په جواب کې هغه وایي
زمون کا خپل خاندان حوالی سې زو ګورم زمون خاندان کې یو د تعلیم همیشه خبر نه شوې دی. وی خوځته مسلې وی د ډیر وخت نه هغه شان دی بیا هم دا نه و لکه مدام امریږي د خپل خاندان کې چې زمون ډیر جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق مخنه دا وکړې شوې خو بیا د وخت ورو سره ماته دام یاد دی چې زما مور چې کوم ده هغه دا علاقې په موخه جو په صف کې شامل و چې په علاقې کې مدرک کړو. بیا هغه چونکې بیا د استاذې د شعبې سره منسلک وه بیا زموږ په خاندان کښې لږ اخوا دېخوا یو څو کم غونته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع میلاو شوه. خو زمونږ که علاقې د زه ویم نو په علاقه کښې زمونږ د وسه پورې ایون دا بندیزونه شته یا مسلسل چې نه به وایي او یا چې کم دی د دې پورې چې د پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته رې یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته رې دا پابندیان یې اوس هم شته. زه به ویم چې زه د خپل خاندان حواله سره لږ خوشقسمته یم او خاص کر د خپل والد صاحب په حواله باندې به زه ویم. همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغې توجه مرکز همیشه زما او زما د خور تعلیم او زمونږ پوهه پاتې شوې ده.
آیا پښتانه په رښتیا د جنکو تعلیم نه غواړي؟ په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګوچ پښتانه په دغه اړه د لویو قومي ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي، خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخ ته رابللی دی.
داسې خو موږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوهه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د رکانو د تعلیم سه مخالفت کړی یا سه مزاحمت کړی دی. پروپیګنډې به وي، دا پروپیګنډې به وي چې د انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خرابوي او د مذهب خلاف په دې کې خبره نه پدې کې دین خلاف خبره پدې کې دا دي نو دا به یو د بیا چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو بیا په زور منع کړي دي. خو دا خبره که مونږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي، پښتانه نه دي خلاف، حالات چې دي هغوی دوی نه دي پرېښي سم کړي نه دي دته چې د تعلیم په اهمیت او افادیتو بل داسې یو سوتې نرګسي غوندې ثقافت هم د پښتنو وي. هغوی یو پاور پکار، پاور دپاره پیسه پکار، نو پیسې دپاره هغوی بیا دا نه دي کړي چې په کومه طریقه ترلاسه کېږي چې د سره طاقت راشي.
ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکۍ چې د نوي علومو په میدانونو کې یې ډېرې لویې کارنامې ترلاسه کولی شوې هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوي دي چې کورنیو یې د زده کړو خرڅ نه شو اوچتولی او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چرته چې د بېلابېلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم. ډاکټر فضل رحیم زیاتوي د خلکو د بې کوره کېدو سره یو خوا ډېر تاوان شو نو بلخوا دا ګټه هم وشوه چې د غره قبایلو خاورونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوې غواړي کومې چې په ښار کې لیدلې دي او دا د بدلون په لور وړومبی ګام دی.
غربت په ورته په سر ځکه کو چې غربت له وجې نه زه ماشوم سکول ته چې نشم لېږلی مکتب ته نشم لېږلی بیا زه وایم دا مې دې مدرسې ته استولی. وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وی، ډوډۍ مفت ده او جامه پکې مفت ده او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده. به دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی خو چونکې هغه ته زمینه برابره شوې ده، هغه ته ځمکه برابره شوې ده، هغه ځمکه چې کومه برابره شوې ده ورپاره کروندې دپاره په کار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکړو او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو. ما به خپلې تجربې په رڼا کې زه درته وایم چې کوم آی ډی پیز راغلي دي بنو ته له وزیرستان نه، کوم ډیرو ته راغلي دي، دا چې واپس لاړ شي دا به سکول هم غواړي، دا به هسپتال هم غواړي، دا به هغه کشانته جامه غواړي. دلته چې شیونه لیدلي دي اول به ځینه بیا زه دغه خبره کوم سې 25% کسان به نه ځي نه مخکې تللي دي څوک دنیا تاریخ دا وایي.
د بنیر د غرزی سیمې یو زده کوونکی سلما وایي په خوا چې هر څه و خو اوس د مور پلار په رویو کې هم بدلون راغلی دی او جنکۍ هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قومي فریضه ده. سلما زیاتوي چې د ټولو ستونزو او ننګونو باوجود هغه تر پوهنتونه ځکه ورسېده چې د مور پلار ډاډ ورسره و.
ما چې سره سبق ویل زما سره د خپل مور پلار ټول سپورټ دی او د ټیچر ښه سپورټ دی او ډېر سپورٹ چې نه مور پلار یا پلار نه پری دی نه پری اچھی یا وادش زر وادش نه هغه بیا سبق خو هي مور سره خو هغه دې پری دینه جی زما یو مرګری دنه هغه وادش ولاړه کراچه دنه تعلیم پنیمګړه کې پات شو اوس یو دنه هغه راځي او هغه چرازی نو ټول په هپای خواهی په هپای
په پیښور کې د سکولي او استاد روبیناز وایي چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیداری ډیرولو لپاره ولسی او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچا کار وشي.
څه دا ویمه چې لیک پښتانه نه دی په دې چیز کې لګ لګ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دی هغه دی کنه دی ار سټیکینګ ټو دیټ نو موږ ته لیک دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کو کنه او خپل هغه خون هغه چې دی هغه نه لګ راوځو.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونې با د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یو بل موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان.
د مسافرو خبرونه